وخت مخام 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې روسته خبری غړی در تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونو ویان مجید بابر را سره په استودیو کې دی، تخنیکی همکار ندره هم را سره د مونږ ټول تاسو ته سلامونه وایو. خسته مخامې درته غواړو او بل نه درته درکو چې د خبری غړی و ورځې کې چې مهم رپورټونه ته پکې ځای ورکړل شوی دی. په سر کې به ورشو مجید بابر ته خبرونه به تی وورو وروسته به درته وایو چې په دې خبرونه کې مونږ کوم رپورټونه ته ځای ورکړو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې د کاچ په نامه په یو ښوونیز مرکز بمی برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید پاکستان سره اړیکو ته له افغانستان او چین له نظر ونګوري. نن د اوکراین په جنوب کې پر یو ولسی کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیس کې پر یو ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبلا نن د کاچ په نامه د یو ښوونیز مرکز د کوونکو ته اوړېدلې ده. نوموړي زیاته کړه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله په تاسف سره 19 عام بېګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. دی وایي د عاملین ځواک زمونږ د ځواکونو پر تعقیب لاندې دي. زر دا چې دوی ونیول شي. په سیمه کې بیا یو شمېر سرچینو مشال لیډیو ته ویلي چې دغه برید مرګ ژوبلا زیاته ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت وشوه چې کله په کاچ ښوونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر بنیاد 1500 او هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د مردان د چورا تھانی په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. د مردان د پولیسو مشر له دفتره رسنو ته د ورکړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13مه ماسپخین شاوخوا 1 بجې شوې ده. پولیس وایي له لومړنیو معلوماتو سره سم وژل شوی کس ښایي ځانمرګي بریدګر و چې هدف ته تر رسیدو مخکې یې په ځان پورې تړلي بارود چاودېدلی دي. خو زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کوهلو سیمه کې په یوه چاودنه کې یو کس وجل شوه او شل نور ژوبل دي. د کولو د ملکی یا سیول روختون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13مه تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې 21 ژوبل کسان ورول شوي ول چې ورڅخه یو مړ شوی دی. د بلوچستان د تعلیم صوبای وزیر نصیب الله مری د پیښې په ځای کې رسنو ته ویلي دي چې دا د ځمکلاندې خښ بم چاودنه وه. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 15 کلیدي په ویاړ جوړه شوې وه. د مسلم لیگ نواز ډلې پر رسمي ټوټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شهباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي خو د ده په وینا تیر وخت باید ونه کتل شي. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم وویل چې امریکا ته په اوسني سفر کې له ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ګټورې خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ضلع مرستیاله مشر مریم نواز په بریتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړی ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه غي د سپتمبر په 9 په خپل فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختمه کړه. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبري رسنو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ.
ډیر ضر به نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بې بسه انسان دی. ته به جواب راکوې چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته که جواب راکوې او که نه، خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي.
د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. د یادونې وړ ده چې دا مقدمه چې 4 کاله روانه وه په کې احتساب عدالت په 2013 زیږیز کال کې مریم نواز ته د 2 کاله بند او د 2 میلیونو برطانوي پاونډ جرمانې سزا اورولې وه. نوموړي د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړې وه او په ضمانت خوشې وه. په اوکراین کې یو سیمه ایز گورنر الیگزینډر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 13مه د اوکراین په جنوبي ښار زاپوریجیا کې د ملکی وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. ستاروخ په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې دا ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي. هغه دغه پیغام سره په سړک د پرتو مړو او سوځېدلو ګاډو انځورونه هم خپاره کړي. ستاروخ زیاته کړې چې امدادي کارکوونکي د برید ساحې ته رسیدلي دي. د ستاروخ په خبره چې دا کاروان هغو سیمو ته پلار وو چې روس قبضه کړی دي. روس په سمدستي توګه د دې برید پخلی نه دی کړی. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوریزه لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د ماښام پر 9:30 بجې د لاهور په قذافي سټیډیم کې پیل شي. تر اوسه په ترسره شوو 5 لوبو کې 3 پاکستان او 2 انګلینډ ګټلي دي. اوم او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 2مه ترسره کیږي. د مشال خبرونو پای.
دا مجید بابر چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په کابل کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. های کورټ د مسلم لیگ نن مرستیاله مشره مریم نواز په لندن کې د اپارټمانونو د قضیې بری کړه. په کرمه کې د علي شیرزو قامي اتحاد وایي که د هغوی یو رقل شوی تن حق نواز پیدا نه کړل شو نو احتجاجونه به پیلوي.
پولیس د پرپور د ګیرو له دوه یو سړی د رایاتلوس سره یو نګړله چې موږ ولې شرطي قومي اتحاد به برپور احتجاج کوو.
په خیبر کې د ټایفاید یا میادي تبې نه د بچ کېدو واکسینو لګولو کمپاین ډېر زر پیلېدونکی دی. د باجوړ ماموندو خلک وایي د انټرنیټ نشتوالي د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
وړ مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی. کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي. زمونږ تعلیمي سرگرمیانې دا مفلوجي دي.
پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه زیات شوي. آیا د دواړو هیوادونو اړیکې ورسره خرابېدای شي؟
حمله خو تیرې څو میاشتې کې ډېرې شوې دي په چینایانو باندې. پاکستان کې یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بېخي خپل انسټیټیوټ وتړي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړې کې اورېدای شي. د مشال سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. نن په کابل کې یوې درنې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. چاودنه په یو ښوونیز مرکز کې وشوه چې پکې د کانکور ازموینه روانه وه. تر دې دمه د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په دې اړه نور تفصیل له یوې دمې وروسته. د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر په 13مه یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو ښوونیز مرکز د کونکو ته اوښتي ده. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله د تایید کړه چې 19 عام بېګناه خلک وژل شوي، همدارنګه 20 نور د خوده چې زخمیان دي. د وی عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر ده چې وبانیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لړیو ته ویلي چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم چاودنه د جمعې په سهار شاوخوا 8 بجې په کاچ ښوونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې، خو مخکې د کابل په لویدیځ دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتي، د ګڼو بریدونو ذمهواري د اسلامي دولت داعش وسلوالې خراسان څنګه منلې وه. په 2000 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز په خونړي برید کې لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژل شوي او خواوشا 60 نور ژوبل شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو حملې پکې شاملې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 521. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایونفیلډ په نوم د پارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړی او د هغې پر ضد یې له څلورو کالو روانه مقدمه هم ختمه کړې ده. د اسلام آباد هایکورټ دوه کسیزې جرګګۍ دا پریکړه پرون واوروله. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنیو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ. د تحریک انصاف مخکښ فواد چودري د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. نورحال له اسلام آباده ګوهر مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د سپتمبر په نوښتما اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختمه کړه. په کال 2018 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د سلورو ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته اووه کاله او 2 میلیونه برطانوي پاؤنډ، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورولې وې. نوموړی د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړی وو او په ضمانت آزاد وه. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروستو مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړې شوې وه او نن الله ورسره انصاف وکړو. دې زیاته کړه ډېر زر به نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بې بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو. ته که جواب راکوي او کنه خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. خو په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف. دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یوه بله توره ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړي شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړي شوی کیسونه نن احتساب عدالت اسلام آباد های کورٹ کے ثابت نکڑل. د ضیا تکڑا
تمانو اسدالله خان د اسلام آباد های کورٹ وکیل یم. د نه په قانون کې چې چا خلاف ثبوتونه جوړ شي او دغه خلاف بیا مخ کې کاروي کې دلوي نو باقاعده عدالت ته دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چې دی نو دی مطلب دا وی چې د کس په دې د جرمونو کې ملوث دی نو د کس خلاف ته عدالت کاروي شروع کی نو د نه په قانون کې د کرپشن خلاف وش کوم پرچا دا هغه ته ریفرنس ویل کیږي. نن اسلام آباد های کورٹ په خپل چکم هیرنګو پاغې کې یو تپوس بار بار کاو چې نیب ته پکار دي چې تاسو دا ثابت کړئ چې دې چکم د پراپرټیز اغشتې دي نو دا په غیر قانوني طریقې باندې اغشتل شوې دي نو هغه چې د نیب کوم وکیل صاحبانو نو دا غي جواب ور نه کړی شو.
یاد د وی میاں نواز شریف په هغه وخت هم دا ویلی وو چې د ده خلاف کومې مقدمه جوړه کړې شوې دي هغه سیاسي دي او دا چې په ایون فیلډ کې یہ اپارٹمنٹونه په خپل پیسو اخیستل دي. خدا عدالت للاسا میاں نواز شریف د دې الزاماتو په وجہ د وزیر اعظم د چوکۍ نه لره کړي شوی او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نو موړې لا هغه وخت راهسي هلته اوسي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای دوی غواړي چې امریکا دی له پاکستان سره خپل د لسیزو اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګوري. شهباز شریف ویلي چې پاکستان له امریکا سره اړیکو ته د رسیدلې زیان رغونه غواړي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته دا وینا پر محل کھڑی دا غونډه د امریکا او پاکستان د اړیکو د فایل پینځاویایم کلیزی په ویاړ جوړه شوی و. د شهباز شریف د دې سرګندونو حال به د طاهر خان صاحب نه واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم هدف د دغه چین او د افغانستان د ذکر نه زما په نظر دا دی چې پاکستان غواړي امریکا دی ور سره یعنی نیخ په نیغه مخامخ دی برای راست دی تعلقات وی اړیکی وی او د یو بل حیواد نه ځکه چې په ماضی کې خدای او تصور وو چې د امریکای پاکستان ته په ځینې شیانو کې همکاري پکار ده نو د افغانستان په کې یو مهم موضوع وه که اړیکو کې تعلقاتو کې به خرابې هم وو نه هغه به د افغانستان په مسله باندې وو. بیا چین په اړه باندې امریکا ډیر حساسیت لري لکه په شهباز شریف په دې کې یو خو د افغانستان او د چین ذکر هم وکړ لیکن بیا د پاکستان او د چین چې کوم د راداري غلار د سی پیک دا هغې ذکر هم وکړ ځکه چې امریکې د دغه پروجیکټ په یو وخت کې چې کله دا پروجیکټ شروع شوی وه مخالفت کړی وو ځکه هغې سره د امریکا به خبره کوله چې که پاکستان د هغې نه قرضه واخلي بیا به پاکستان دومره یو حالت کې نه وي چې قرضې واپس کړي. نو بهرحال هغه ذکر د دې ذکر هم وکړ. نو پاکستان کله تاسو به یادیږي چې کله د امریکې یو لفظ جوړ کړی اف پاک به ورته ویل لکه افغانستان او پاکستان یو ځای کړو چې د هغې دپاره ځانګړی استاد چې کله امریکا به هغه وخت کې پاکستان یو اعتراض لره چې دغې سره دي. نو لکه پاکستان نن سبا یو کوشش کوي چې امریکا سره خپل اړیکې او تعلقات بیا نارمل حالت ته راولي او شهباز شریف تیره شپه چې کله د امریکا سفارت اسلام آباد کې ورغلی وو د 15 چې کال دی د پاکستان او د امریکا د سفارتي تعلقات رو جوړېدو پوره کېدو نو هغه پکې دغه ذکر بیا وکړ چې امریکا سره پاکستان نارمل حالت ته راتل غواړي ځکه په دې وروستو کې لږ په اړیکو کې او په تعلقاتو کې لږ مشکلات وو. نو او دا پخپله د شهباز شریف سفارت ته د امریکې ورتل هم یو اشاره ده چې اړیکې او تعلقات په ښه کېدو دي. بل شهباز شریف چې کله امریکا کې اوسو د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلې غونډې لپاره نو د امریکا ولسمشر سره یو مختصر غونډې ملاقات شوی. بیا بلاول بوټو تر دې وخت په امریکا کې موجود دی. بلاول بوټو د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې تللی امریکا ته او 13 وړاندې امریکا خارجه وزیر سره ولیدل. 13 سنا کې چې کوم سینټ کې د هغې هغه د خارجه چارو کمیټا مشر دی هغه سره ولیدل نورو چارواکو سره او دلته داسې رپورټونه اوسته په پاکستاني رسنیو کې چې احتمال شته امکان دی چې د پاکستان د فوج مشر هم هغه امریکا ته سفر وکړي یو اوږد سفر به وي داسې دلته ویل کېږي. نو معنی دا ده چې پاکستان او امریکې هم رو رو پاکستان ته لکه نږدې شوي نږدې کېدل غواړي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکا بی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په کراچۍ کې پر چینایي وګړو چې پاکستاني تابعیت هم درلود تازه برید دا پښتنې بیا راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړي او پانګونه خوندي ده. د دې برید ذمواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار خای. اوس پښتنه دلته راپورته کیږي چې که وسلوالې ډلې سره یو کیږي نو دا به د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري ته څومره تاوان ورسوي د دوړو هیوادونو اړیکې به څومره خرابې کی. پر دې موضوع زموږ همکار بشیر ګواخ رپورټ لري.
د سپتمبر په 23 په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړي تر وژل کېدو او دوو تر زخمي کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شوی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله پر ټویټر لیکلي چې داسې بریدونه د زغم نه دي نو ځکه یې د سند له حکومته راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري یوې نوې سندي وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستنه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنونکی دی. دا هم ډیره اندېښمنونکی ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشا امنیت ډیر سخت دی، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولی شي. یوه دا چې هڅه هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نور سختیږي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه به د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالرو په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي رهداري پروژه شروع کړه چې د رهداري د منتظمې ادارې د ویبپاڼې تر مخه اوس 28 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید ذمواري اخیستې وه چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړوونکی دی، نو ځکه وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نه شي کړلی.
حمله خو تېرو څو میاشتو کې ډېرې سوي دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې هغه استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بېخیا خپل انسټیټیوټ وتړي، تا خلک نه حاضرېدل چې بېرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولای شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمن یي او ژر نه کیږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده. دا د چین لپاره هم د ون بیلټ ون روډ یا هغه د یوې لارې یو کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه هم دغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین ته هم لوی ګواښ او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی و، خو بریدونه لا هم ودرېدلې نه دي. د 2018 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکي چینایي انجینران په نښه شول چې نه پکې ووژل شول. د امنیتی چارو پو احمد رشید وای د 2018 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنی دی چې اوس د پاکستان په گاوند کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حمله پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه‌کاري څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پانګونې شروع کېدلی سي خو سرته نشي رسېدلی. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوالو موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه یې ځکه نه ښکاري چې یوه غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړجاړي کولو ته تیاره نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18مه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا او چین په شمول ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه 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 خو درته وای دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوا پروند بلوچستان د هرنایی د خوست سیمې خلکو د سملې مخې ته د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت د هغوی غوښتنې ومني. دوی په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې مظاهره کې د ځایي خلکو تر څنګ د ځینو ګوندونو پلویانو هم ګډون وکړ. حکومتي چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره لاس په کار دی. ایوب ترین د موضوع د تفصیل سره.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ستمبر په 9مه نیټه د اسمبلی او مخته و احتجاجي مظاهره شوې ده. د مظاهره برخوالو پوښتنه کړې ده چې د ارنایي د خوست په سیمه کې د اګست په 14مه نیټه چې کومه پیښه رامنځته شوې وه دغه په اړه د دوی غوښتنې ومنل سي او په دې اکله د حکومت سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری کړي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ډیپټي چیرمن او دریم زیارتوال زیاته کړه
چې د ارنایي پاوالا د صوبې پاوالا چې چیرې چیرې اکشن شوی دی چې څه راپور تللی دی چې څوک مړ دی چې څوک ورک دی دا ټول راپور دا په دروازو باندې دی. په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
د دې ځای پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې دننه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لاګو و ایوان ته په خپل وینا کې وویل چې دا اګست په 14مه نیټه د ارنایي په خوست کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه په هغه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. دغه وروسته زه او د سیمې سره تړاو لرونکی صوبایي وزیر نور محمد دومړ د پرله د برخوالو سره د لیدو لپاره هلته تللي وو او د هغو وینا وه چې حکومت زموږ اف آی آر نه درجوي. خو بیا مې ډپټي کمشنر راوبولي او د دوی لخوا مې د اف آی آر ستونزه هواره کړه او چې کوم زخمیان وو د هغو علاج په سرکاري خرچ باندې په اغا خان اسپتال کې روان دي. دغه ډول په پیښه کې د وزل سوي خالق داد بابر د کورنۍ لپاره 15 لکه او د زخمیانو لپاره حکومت 15 لکه روپۍ ایښې دي. د کورنۍ چارو سلاکار په وینا چې په سیمه کې د تیر یو کال څخه د امنیت وضع سمه نه ده.
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہاں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہے. جہاں پر تین چار
د امن و امان په حوالے سره هلته حالات څه سم نه دي. چیرې چې درې یا څلور ناوړي پیښې رامنځته شوي دي ځکه چې دوی ځینې غوښتنې د امنیتي ادارو سره تړلي دي نو هغه شیان مې هم په پام کې نیولي دي چې د دوی د ستونزو یو داسې حل راوباسو چې د سیمې خلک هم مطمئن سي او د علاقې په امنیتي وضع باندې هم څه اثر نه پرېوځي. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل وویل چې حکومت تر ډېره ځایه د پرلت د برخوالو غوښتنې هوارې کړې دي.
هوم ډیپارټمنټ ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر ان کے مسائل حل کر دیں.
د کورنۍ چارو وزارت دی د پرلت د مشرانو سره کښینې او د دوی پاتې ستونزې دي هوارې کړې. د کورنۍ چارو سلاکار او د محکمې افسران د دوی سره په دې اړه خبرې وکړي او د دوی احتجاجي پرلت دی ختم کړي او دوی ته د تسلی ورکول سي چې حکومت د دوی په مرسته ټولې ستونزې د هوارولو په هڅه کې دي. بل پلو ته هلته د ارنایي ضلع په خوست کې د پرلت لړۍ لا روانه ده. په دې ترڅ کې د پرلت کمیټې مشر احمد جان د ستمبر په 13مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسمبلی د غونډې پر مهال د سپیکر او د کورنۍ چارو د سلاکار سره دی لیدلی هم وو.
نو هغه طالبات موږ دې ته یې چې کوم پاته مسائل هغه به دې د دې اجلاس کې دی وو چې څه چې دی راځي له څه څه چې دی امیر راځي په دې خبره دا چې تاسو ټول چې دا یو پارلماني کمیټې د جوړه جنا پارلماني کمیټې د جوړه جنا په سپیکر د ګډې ورته پارلماني کمیټې د جوړه جنا هغه بیا جی نبی سره مذاکرات کوي دا دې دا لاسي دوره د پیژیت په څیر
دلته خبره ده. د ونی ورته چې دا اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ارنایي په خوست کې د ناصرګند وسلوالو او سرتي عسکرو ترمنځ ونښت شوی و. په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي او یو بل ټپي شوی و. د دې په ضد د خوست ځایي خلکو د اگست په 14 نیټه د سرتي عسکر د کیمپو مخ ته یو احتجاجي مظاهره کوله او ځین مظاهره چانو د سرتي عسکرو پر کیمپ باندې د ډبرو وارونه هم کړي وو. په جواب کې د سرتي عسکرو لخوا هوایي ډزې وشوي او په نتیجه کې یو کس وژل شوی او نور ټپیان شوي وو. د پیش په ضد اگست 15 نیټې راهیسې ځایي خلکو د سرحدي عسکرو په ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی کوم چې لا اوس هم روان دی. د پرلت د برخوالو غوښتنه ده چې د خوست او ارنایي ښار څخه دي سرحدي عسکر وایستل شي او انتظامي واکو اختیار دي وزلي چارواکو ته ورکول شي. دغه ډول دی خالق داد بابر په سرکاري توګه شهید ومنل شي.
نایب ترین د رپورٹ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. مجید بابر په سټوډیو کې دی. وروستي مهم خبرونه ته اورو.
د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وجلی او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبلا نن د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو ته اوړېدلې ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت وه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر اساس یو نیم سل جوني او هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د مردان د چورا تاڼې په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. د مردان د پولیسو مشر له دفتر رسنو ته د ورکړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13 ماسپښین شاوخوا 1 بجې شوې ده. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کولو سیمه کې په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او شل نور ژوبل دي. د کولو د ملکي یا سیول روغتون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13 تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې یو ویش ژوبل کسان ورول شوی ول چې ورسخه یو مړ شو. تر دې دمه د دې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډه کې کړې. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشر مریم نواز په برېټانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو له ګروپ قضیه کې بری کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه د سپتمبر په 9 خپله فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلله او مقدمه یې ختمه کړه. په اوکراین کې یو سیمه ییز گورنر الکساندر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 13 د اوکراین په جنوبي ښار ژاپوریجیا کې د ملکي وګړو په یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوریز لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لیدل شوي. د طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانستی، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلاف ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. دا له هغې وروسته ده چې یو امریکایي چارواکي وویل چې له دوی سره د خبرو اترو پروسې پر مهال هم په طالب مشرانو کې اختلافات موجود. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې، چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. دوی دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و که نه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباه و بالا او زیات کړه. کله چې د مباه او امیر د دریز موضوع مطرح وي، حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې ده د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په هغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو. د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبر ہوتا اشارہ کوي چې ډیر داسې مسائل و چې په قطر کې په مخامخ د میس په خبرو کې هغه اسانه معلومه ده لو دي طالبانو دي مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټي ډله بریالی شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له واک ته رسېدو یوه میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړې شي چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسېدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلی ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په هغې کې هم څو قشره دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډېره حده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمې د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمة الله لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې دې ته فتوا ورکوي تر ډېره حده پورې د استخباراتي کړیو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سخت دریځو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي. وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباس ستانکزي په شان په زغرد خپل دریځ د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته ده چې طالبانو یو شمېر بشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند چې ملا محمد عمر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس ستانکزي، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده چې په دې کې د علومو اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبدالحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر او په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتونکو وای ک د نجونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولسی ننګونو سره مخامخولی شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي دوی تمه لري چې افغان طالبان به په پاکستاني او طالبانو د خپل سر په کارولو سره دغه ډله دې ترازی کړی چې وسله کیک دی او د پاکستان عین مانی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي ول چې په افغانستان کې فعال ترهګری ډلې د پاکستان لپاره یو سرخوږی دی. د ویلي و افغانستان کې په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ترکستان اسلامي ګوند او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دغو خبرو په ځواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي و چې پاکستان د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. آیا افغان طالبان کولای شي چې تحریک طالبان پاکستان دې ته مجبور کړي چې وسله کیږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې موضوع باندې اسرار علم مومن دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان بونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په افغان طالبانو غږ کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په تحریک طالبان پاکستان خپل اغیز استعمال کړي. بلاول بټو زرداری د سپتمبر په 23مه په واشنگټن کې د امریکا په سول انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل دا خبر به غلط نه وي چې د کابل تر سقوط وروسته تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې د پټېدو ځای په لاس ورغلی. که څه هم افغان طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د فعالیت تورونه تل ردوي، خو د یادونې ده چې څو میاشتې وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت منلې وه چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. هغه مهال د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی مسید او د دې ډلې ګڼ نور مشران په کابل کې وو او له پاکستان ورتلونکو پلاو سره یې خبرې کولې. آیا افغان طالبان کولی شي چې پاکستانی طالبان پر دې مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې اړه خبریال او د سیمه ایزو چارو پوه سمیر سبزی وایي افغان طالبان کولی شي خورده په خبره داسې به ونه کړي.
خو آیا دا به دوی وغواړي؟ ځکه چې دا خو د دوی د پاره یو ایدیالوجیکل شکست به طالبانو د پاره، چې هغه کسان چې د دوی ملګری دي، دوی سره سنگر کې پاتې شوي دي، دوی ته سپورټ ورکړی ده، د دوی عقاید لري او هغه جرمې داوي چې موږ یو اسلامي حکومت غواړو، هغه د دوی د پاره وستل ناممکن کار ده.
په 28 سپتمبر بلاول بټو له ای پی خبري اجازه سره په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د طالبانو موجوده موقتی حکومت یوازې پر خودل به خطرناک نتیجې رامست کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو عمومي سمرې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې فعال ترګري ډلې د پاکستان لپاره هم یو سرخوږی دی. د شهباز شریف دغه خبرو په جواب کې طالبانو حکومت د بنوچر وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس نانکزی ویلي وو چې د پاکستان له چارواکو غواړي چې نور پر نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. سمیر سبزی د سپتمبر په 28 مشال ډو ته ویل په دې کې شک نشته چې تاریخ دربار پاکستان د اسلام آباد لپاره سرخوږی جوړ شوی، خو د په خبره په داسې حال کې چې د افغان طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د پاکستان وزیر اعظم او بنوچر وزیر ته نه و پکار چې په نړیوالو غونډو کې وایي چې افغانستان د ترګرو ډلو په ځاله بدلیږي. بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف هم وایي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل تورونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو تل ترګرې ته ګټه رسولي. البته نوموړی وایي د افغان طالبان حکومت چې دا مهال له معاشي او سفارتي مسلو سره مخ دی، نشي کولی چې تر طالبان پاکستان ډله پر دې مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني.
دا د چرته 45 کالونه د انسانانو د وینو تجارت روان ده په ریجن کې. مغه کارونه څه کم طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت کې یا د کرزی حکومت کې کولو، اوس کوم دغه نور دنیا ته یې دلته دغه کاروبار مکیږي. د دې پهله سټیپ په افغانستان کې طالبان په خپل خلی او هغه بو ترخګری په یو ځای پرېږدي، بلکې خلکو سره به سیاسي عمل شروع کړي، هغه نه پس هغه خپل خلک وګټي، هغه نه پس به د هغې په خبرو کې دا جواز جوړیږي چې هغې پاکستان باندې هم فشار واچوي.
د پاکستان وزیر اعظم او بنوچر وزیر پر داسې مهال په افغانستان کې د طریق طالبان پاکستان په موجودګۍ اندېښنه ښودلې چې په دا وروستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو ملکنډ ویژن او نورو سیمو کې که یو خوا عام ولس د اسمبلۍ غړي او امنیتي سرتېري په وسلوال بریدونو کې په نښه شوي، نو بلخوا په دغه سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو د مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې له طریق طالبان پاکستان سره یې اوربند پر ځای دی، خو پولیس او امنیتي ادارې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو دا او تاسو زموږ غږ لپاره د باجوړ د مامون دو خلک وای دوی د نړۍ له حاله یوازې د رادیو او اخبار د لارې خبريږي. په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل فون هم کار نه کوي، نو د کورنیو د هغو غړو سره چې مسافر دي رابطه کول ګران دي. مامون د باجوړ په نور پریواته کې یو غریزه سیمه ده او چې خلک وایي چې د مزدورۍ پسې وي ګڼ شمېر خلک نورو سیمو ته تللي دي او هغوی سره اړیکه نه نیول کېږي. د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي ګلظفر بیا مشال اډیو ته ویل شي د دغو سهولتونو د برابرولو لپاره به د اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. شنواز ترکزی د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ماموندو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځولی شي. ماموند باجوړ په ډور پریواته د ډیورنډ کرخې سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي، کورونو سره رابطه کول غواړي، خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچیدګي شاګو وسیدونکو سپیدګیره غلام حبیب مشال ریډیو ته د موبایل فون په واسطه پر رابطو کې خپل مشکلات داسې وای
نو بس چرته کې مطلب غره ته وخیجو ونی ته وخیجو یا ماته کوټه سر ته وخیجو کله کله سیګنل برابر شي خو نور سیګنل نه زمنګ پټول واړه مامون تحصیل کې یو ستنم نشته ری ټلیفون
نو حالاتونه بدن څنګه خبرې کوم ذریعہ د خبرونو تاسو ته شته چې لګړې رستاس په وځي ځلګه خبر شوم
نو زه کله کله تنگ شم او خپه شم او دنیا خبرانات کل تراش اخبار وګورم مرګرو نه ته پوسو کما داج مرګری بازار تراغلی هغه ته خبرونه اوریدي دا وسه ډبه باندې کینو دا غی نه ځان لکھ خبر
با جوړ په قبایلی ضلع کې تر ټولو اولنې هغه سیمه ده چیرته چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړی شوی د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو رسولا کو نه وخته ده خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو مقیډی رکبي نو ځکه هم لوی شمیر خلک کې پیښور پینډي کراچي او نور خورونو کې په شمول د بهر هوادونو لاړ دي مستلی خان د مامون دوسیدون کې وبل مشر دی مشال ریډیو ته وای د نړۍ د هله هله خبرې چې خپل دکان له د سودا د پره عنایت قله او یا کوم بل بازار ته ووزی
او دا ساده موبایل دی بس دا رابطه مې افتیر چا سره وکړ هغه نه پاغه په وجه باندې خبرې ونور دس او زه د خپل داسې وړوکی غوندې دکان مې دی او پاغه کې چې نن مونږ مثال طور په 500 روپۍ باندې یو شی راوړو نو او په شپېته باندې خرڅ کړو مثال طور لسم پکې وګټلې نو سبا به په اویا راوړو
زه اورمان د ملکن پونتون زده کوم کې دی او د لوی خرکی اویشا وسیدون کې دی مشال ریډیو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلاتو چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیانې او وروسته سبق آنلاین شو دی وای پسیمه کې د دغه زکړو د لپاره انټرنیټ نه وو
وړه مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دي کار دا موبایل نه کوي نیټ کار نه کوي زمونږه تعلیمي سرګرمیان د مفلوجي دي
بیا ځان خبرې ده سنه لازم ځان خو خبرول خو به کار وکړي
یاره مشکلات دا دي چې مونږه بازار تر اوسه چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړي د بازار نه الته د پی ټی سیل دغه نشته ټاور هم نشته دي نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو وای فای ته لاړ شو چرته
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم څومره سفر کله کوره
یاره کم سه کم 15 16 کیلومتر مزل کوو دې بس
دا دغه خلکو غوښتنه مې چې کم محل دغه سیمه نه د قامي سیملې د غړي ګل سفر خان سره شریک کړه نو د ستمبر په 28 مې مشال رډو ته وویل د دوی په خپل کلی کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي او دغه مشکلاتو د هواري لپاره به د پخپله د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
په خبر کې د ټایفاید یا میادي تبې نه د بچ کېدو لپاره د واکسین لګول کمپاین پیلېږي د خبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان پرون مشال اډیو ته وویل چې د کمپاین لپاره خپل تیاری مکمله کړې ده دوی ویلي دا کمپاین به د اکتوبر په 3 پیل شي او تر 15 منټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې به زرګونه ماشومانو ته د واکسین ولګول شي چې په دې توګه دوی د میادي تبې د لګیدونه وژغورل شي دا چې د دې ناروغۍ علامات څه دي او کوم ډول خوراکي سیزنونه د خوريږي په دې اکله تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې اوریدل شي
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان د سپتمبر په 29 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې به په اکتوبر میاشت کې ماشومانو ته د ټایفاید یا میادي تبې نه بچ کېدو لپاره ویکسینو لګولو کمپین پیلوي
دا ویکسین بچې د 9 میاشتو د 15 کالو چې کم ترمنځ ماشومان دی هغوی ته به لګي په هغې کې د باړیم دی د لنډی کوتل هم دی د جمرود هم دی او تقریبا 15-15 ماشومان دی ته به موږ دا ویکسینیشن کوو په سکولونو کې هم بیا سرکاري سکولونه هم شته او پرایویټ سکولونه هم شته مدرسې دي په کورونو کې دي چې څه لپاره به موږ په مختلفو حجرو کې ویکسینیشن کوو زموږ چې کم موبیلایزرز یا به کور په کور ګرځي او دا ماشومان به هغه دغه ته حجرو ته راولي او دی ته به دا ویکسین کیږي مفت په وته کیږي د دې به یو روپۍ چارجز هم نه لیدي چې څومره خرچه ده اټوله به سرکار وچتي
نوموړي زیاته کړه چې د دې ویکسینو څه مضر اثرات نشته او په کار ده هر ماشوم ته ولګ لګول شي
دا خپل ماشومان ته خامخا د ویکسینیشن کی نه د دې سایډ افیکټس تا انسان دې کا صدا سے ماشوم باندې تبا یا سر الرجیک دغه وت کیږي نو داغه د پاره د ریسکیو 1122 ایمبولانسو کې به زموږ ټیمونه په هر یو سی کې موجود دي او چې صدا سے خبر ان شاء الله نه بوي ځکه چې تر اوسه دومره په پنجاب او پسند کې دا کمپین شو دا خبر نه دراغلی
د باډي سرکاري روختون یو ډاکټر محمد ایوب پردای وای ټایفاید یا میادی تبا یو بیکټیریل انفیکشن دی چې په وینه کې خور شي معده ځیګر او نور عضلاتو ته زیان رسوي
دا میادی تبا علامات دادی چې تبه دې تکیږي خو مضبوطه تبه یې پکې اډوکی پکې خوږیږي سر پکې خوږیږي دا غینه سیو ولټی درسي زړه دې رډه کیږي خوراک ته دې زړه نه کیږي دغه سره سره چې کم دی لکه کولمو کې درد مرتلای شي بدن سست سست وي نو دا چې دا ویکسین وه په دا باندې انسان بچي او دا چې کم ساين ان سیمپټم یی دی دغه نم سره لا پوک بچ کی نو بهتر شاید خل پسې ګرځي چې دا ویکسین به چیرته پیدا کو چیرته به وو او مونږ الحمدلله خدای پاک مونږ له دا حکومت له دا وس فیر کړلو چې دا 11 یوسیس کې کم چې دی دا به وس وه نو دا خل خوش قسمت دی چې دا وته ولګيږي او دا په کار دی چې مونږ خپل مریض له اوبم خټ کوو هغه خټ کېدل یو بچ کم یخی شي چې بیا هغه ورکو فضول خوراکونه ځنې خوراکونه لکه د بهار ایسکریمونه شول یا د پاپړې شول یا د شینم په بند کو بلکې پالاکا کې بند کو ځنې ګنده خوراکونه لکه پلیارو کې د چولې خوراک یا ځنې کباب خوراک چې ګردونه پکې غورځېدلي ګندونه پکې نو په کار دی چې دا شینم مونږ په علاقه کې بند کو
ډاکټران وایي ټایفاید یا معدی تبا د ککړو اوبو څښلو په دې وینځل شو خوړو له وجې انسانانو ته لګي د ټایفاید په بکټیریا ککړ تشناب کارولو نه پس لاسونه په صابون نه وینځلو نه هم خورېږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ نن د ژباړې نړیواله ورځ منسل کیږي په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې هم یو شمیر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي سیاسي علمي اروایي دینی ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونه عنوانه کتابونه را ژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو ژباړونکو کره کتونکو سره پرې خبرې کړې او د رپورټ یې موږ ته رسولې
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي ادبي اروایي ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده همره نه دي ژباړل شوي په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل
پښتو ته د فرهنګي ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده اما کافي نه ده
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال سیډونګي او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کغواړو چې لنړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو پکار د چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو
کوم غواړو چې زمنګ ټولنه زمنګ ادب زمنګ فرهنګ زمنګ سیاست زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي جمعه نهایت یې میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي چې هغه هم دغه علمي مسایل دي
ځوان ژباړونکي میر احمد یار چې د تیرو یولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي. مشال راډیو ته وویل
پاوله کې رښتیا ویم د یو شوق د مخې نه شروع شوه، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر ما چې دغه کمی زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمی تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کړ، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کنج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
دا باز محمد عابد رپورټ موریده. د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. په تلو تلو کې یو وار بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اورو د مجید بابر نه.
د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبلا نن د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو ته اوړېدلې ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت شوه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر اساس یو نیم سل جنۍ او هلکان د کانکور ازمایشي ازموینو لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د مردان د چورا تاڼې په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. د مردان د پولیسو مشر له دفتر رسنو ته د ورکړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13 ماسپښین شاوخوا 1 بجې شوې ده. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کولو سیمه کې په یوه چاودنه کې یو کس وژل شوی او شل نور ژوبل دي. د کولو د ملکي یا سیول روغتون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13 تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې یو ویشت ژوبل کسان ورول شوی ول چې ورسخه یو مړ شو. تر دې دمه د دې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډه کې کړې. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشر مریم نواز په برېټانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لګولو په قضیه کې بری کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه د سپتمبر په 9 په خپله فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه وبلل او مقدمه ختم کړه. په اوکرين کې یو سیمهیز گورنر الکساندر ستاروخ وای چې د سپتمبر په 10مه د اوکرين په جنوبي خار جاپوریجیا کې د ملکی وګړو په یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوري د لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي.
دا مشال لډیو قدر منو اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو به سبا سهار په 9 بجو بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې زموږ غاورې اوس خپل قربان نجیب عامر د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار نادری ته اجازه ورکړي او خپل مخامله لري.